در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که عقربه‌های ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهند، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه زیاته برخه ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوه د خود افغانستان پړه پکې د ناتو د عمومي شید سرګندونو رپورت هم لرو، خو په سر کې لا ناجه صاحب څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلامونه مې ومنه. په سر کې هم د سو مهم خبرونو سر چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان وایي د هغې پوځي قطعې د وضعیت په باب څېړنه کوي چې د پنجوي د پیښې مسؤول سرتیری پکې وظیفه درلوده. د ایران ولسمشر وایي ناټو او امریکا د تروریزم سره د جګړې په پلمه د روسیې او چین د محاصرې پلان لري، او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر نن په سیول کې د پاکستان له صدراعظم سره وویني. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو عمومي قماندان جنرال جان ایلن پرون په پینټاګون کې خبر اعلانو ته وویل چې د هغې پوځي قطعې د وضعیت په باب څېړنه کوي چې د پنجوي د پیښې مسؤول بریدګر رابرت بیلز پکې وظیفه اجرا کوله. بیلز د 1100 تنو پر وژنو تورن شوی. ویل شوی چې ده د قتلونه په دوو پیرو کې کړی دی. داسې اټکل هم کیږي چې ممکن بیلز به په هماغه شپه نشه او د پوځ له مقرراتو سره سم په جنګي سیمو کې د الکول څښل منع دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکای ځواکونو عمومي قماندان وویل چې په دې باب تر هغه ډیر سنوي چې تحقیقات نوي بشپړ کړي. خو د بین هلکې یادونه وکړه چې هغه وخت به ډاډه شي چې راپور ترلاسه کړي چې په قضیه کې بل چا هم برخه لرلی او کنه. د دا احتمال هم یاد کړ چې ممکن بیلز ته چالو لوري هڅول شوی وي چې دا تراژیدي بی خیره مست کړه. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون په تاجکستان کې د ناتو پر پالیسۍ انتقاد وکړ او ویل چې د ناتو او امریکا پوځیان د افغانستان د مسلې د دوام سبب چوي دي. د چ په دوشنبه کې د سیمې د سو هیوادونو په کانفرنس کې خبرې کولې. دا وکړه چې ناتو له تروریزم سره د مبارزې په نوم افغانستان ته ځواکونه ولېږل، خو اوس له همدې شعار په استفاده چین او روسیه محاصره کوي. د احمدی نژاد د وینا له پیلېدو سره سم امریکایي پلاوی د غونډې له تالاره ووت. د ناتو عمومي منشي اندراس فوغ راسموسن له روسیې سره د ترانزیتي موافقې د پراختیا دفاع وکړه، خو ویل چې د روسیې له لارې به افغانستان ته پوځیان ونه لیږي. راسموسن وویل ناتو د روسیې له لارې په افغانستان کې خپل پوځیانو ته وسلې نه لیږي، خو له دې لارې د موادو د لیږلو لپاره کار اخلي. د سیمې او نړۍ خبرونه د لنډې دمې وروسته. تکل شوی دا چې ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن په سیول کې د اټومي وسلو د سرمشریزي پسنده کې په خپلو کې وویني. چارواکو ویلي جمهور رئیس اوباما بل ګیلانی سره په خبرو کې د تروریزم پر ضد د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر دوام او په افغانستان کې د ثبات پر وستو ټینګار وکړي. کتون کې وایي دا به په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د واشنگتن او اسلام آباد د مشرانو ترمنځ د لوړې سطحې غونډه وي. تمه کېږي چې د امریکا ولسمشر بعد پاکستان له صدر اعظم سره د ناتو د اکمالتی لارو د بیا پرانستلو پر موضوع هم یادونه وکړي. د پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ په اړیکو کې د بحران تیر میلادي کال وروسته له هغې زیات شو چې ناتو پر مهمن ایجنسۍ باندې په یو هوایي برید کې 24 پاکستاني سرتیري ووژل. راپورونه وایي چې د پاکستان یو محکمه رسمان راتلونکې اونۍ د اسامه بن لادن د دریو میرمنو او دوو لونو پر خلاف تور ثابتوي. د اسامه بن لادن لونی او ښځې د 2011 کال د مې له میاشتې د پاکستان په توقیف کې دي. بن لادن د امریکا کمانډوز وکونو له لوري په یبه رابط خار کې ووژل شو. د بن لادن د ښځو او لونو مدافع وکیل محمد امیر وویل چې محکمه د اپریل په 2 پر دوی پاکستان ته د غیر قانوني نوتو او اوسېدو تور ولګاوه. حقوقي کاربوهان وایي کېدای شي چې د ښځې تر ډیره په 15 کاله بند محکوم شي. ویل کېږي چې د بن لادن دوی ښځې د سعودي عربستان دي، خو یوه یې د یمن ده. د سوریې لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو استازي کوفی انان پرون وویل د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت د بدلون د بعد په وړاندې مقاومت نشي کولای. د همدارنګه وویل چې لا ډیر وختي ده چې د سوله ییز حل لپاره کوم محل ویش وړاندې شي. انان د خبرې مخکې تر دې چې بیجینګ ته روان شي د مسکو په هوایي ډګر کې وکړي، د روسیې چارواکو سره د خبرو په باب په یو خبري غونډه کې وویل:
I had very good meetings with the president. and with the foreign minister.
مال ولسمشر دیمتری میدویدوف او د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف سره هی کتن لرلې. موږ په سوریه کې حالات ته د فوري توجه د وژنو او تشدد د بسکیدو پالتیا اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسیدو پر یقین کولو او تر ټولو مخ کې د سیاسي پروسې د پیل کېدو په اړه خبرې وکړي.
چین او روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي هیوادونه دي چې د سوری د تشدد د پایتلسیدو په باب یې د امنیت شورا دوه پریکړه لیکونه رد یا ویټو کړي دي. تلویزیونی کمرو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو هغه خبرې ثبت او خبرې کړي چې دوی خبر نه و چې خبرې ثبت کړي. اوباما او دیمیتری میدیدیوف په خپل منځ کې خبرې کولې خو کمرو ته پام نه و چې روښانه دي. په ویډیو کې اوریدل کېږي چې اوباما میدیدیوف ته وایي چې د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته په اروپا کې د دفاعي توغندیو د نصبولو د پلان په شان جدي مسایلو کې خپل دریځ نرموي. میدیدیوف وایي چې دا پیغام به ولادیمیر پوتین ته ورسوي. د هدف د روسیې اوسنی صدر اعظم ولادیمیر پوتین و چې ټاکل شوی د جربه د ولسمشرۍ پر چوکۍ کېني او د ولسمشر د غوړه کولو لپاره د ګورجستان د جلا شوی سیمې جنوبي اوسیتیا انتخابات دوهم پړاو ته وغځېدل. چارواکي وایي چې د کی جی پی پخوانی افسر لیون تیبلوف د یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې 20% رایې ترلاسه کړې چې د بریالیتوب لپاره کافي نه دي. تیبلوف به د اپریل په اتمه د بشري حقونو له بلتون غوښتونکي مقام ډیوډ ساکویف سره مخامخ شي چې د یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې 15% رایې ګټلې دي. د خبرو no pai.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن د روسي سره د ترانزيتي موافقه د پراختیا دفاع وکړه خو ویل چې د روسي لاره به افغانستان ته پوزیان وانستوي. راس موسن ویل چې د روسي لاره په افغانستان کې خپل پوزیان ته وسني لږی خو د لاره د موادو د لګول لپاره کار اخلي. اسمت سروند موضوع له تفصیل سره.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن وایي ناتو تړون به له روسیې سره د ترانزیتي موافقې د پراختیا ملاتړ وکړي څو په افغانستان کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. راس موسن د دوشنبه په ورځ له بروکسل د ویډیو کانفرنس له لارې په مسکو کې خبريالانو ته وویل ناتو به افغانستان ته د غیر پوځي وسایلو او موادو د لېږلو لپاره له روسیې سره له خپلې ترانزیتي موافقې استفادې ته دوام ورکړي. د وویل ناتو به د روسیې لاري وسلې نه بلکې نور مواد ترانزیت کړي. تیرونی د روسیې د بهرنوی چارو وزیر سرګی لاوروف وویل له امریکا او د هغې له ناتو متحدانو سره نوې موافقه چې پر اساس د هیوادونه د روسیې له هوایي اډې څخه افغانستان ته پوځیان او پوځي وسلې او نور وسایل وړلی شي د روسیې د خپل ملي امنیت له یقیني کېدو سره مرسته کوي. لاوروف ته هم ویلي چې پر دې پلان چې ناتو او امریکا اجازه مومي چې د والګا سیند په غاړه د اووی یا نوویس ښار له اډې څخه کار واخلي ژر د روسیې په کابینه کې غور کیږي. روسیې تر دې مخکې په افغانستان کې د ناتو او امریکا پوځیانو ته د هوا او اورګاډي له لارې د وسایلو د ترانزیت اجازه ورکړې وه خو دا لومړی ځل دی چې دغو ځواکونو ته په خپله خاوره کې اډه ورکوي. لاوروف د دې معاملې کلک دفاع وکړه. ویل د ناتو د ماموریت بریالیتوب له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې ته د تروریزم د خپرېدو او مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره ضروری دی. د زیاته کړه موږ له ائتلاف سره د خپلو ګټو په خاطر مرسته کوو. خو د ناتو عمومي منشي پرون په ویانویس کې د ترانزیتي اډې د جوړولو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ناتو تړون نه غواړي چې د روسیې لاري افغانستان ته پوځیان ولېږي.
نوري اس نوري د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
برتنوي انډیپندنت ورسپانه د کندهار د پنجوایي د پیخې د قربانیانو کورنیو ته د پیسو ورکولو مسله څېړلې ده. د ورسپانه په وینا دغه پیسې د امریکا د پوز لخوا برابرې شوې او کورنیو ته د هر وژل شوي غړي په خاطر 2.5 میلیون افغانۍ او هر زخمي غړي ته تقریبا 15 لک افغانۍ ورکړل شوې دي. انډیپندنت لیکي کله چې له ملاباران څخه چې خپل ورورې په دې پیښې کې له لاسه ورکړی پوښتنه وشوه چې دغه پیسې به د دې قناعت حاصل کړي په ځواب کې وویل چې که ټول امریکا ورته ورکړي هم نشي کولی چې د خپل ورور بیرته راوګرځوي. امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې هم دا مسله څېړلې او د حاجي جان آغا له قوله چې د تره زوی په دې پیښې کې وژل شوی لیکي موږ د کندهار د والي دفتر ته بلل شوي وو او راته وویل شول چې دغه پیسې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا مرسته شوي دي. د امریکا د پاوز د لګي مشر رابرټ بیلز د مارچ د میاشتې په ولسمه په کندهار کې د 12 کسانو په وژلو انتورن شوی دی. لویدیزو ورځپاڼو دغه راز یوې نوې مسلې ته هم اشاره کړې چې ګمان کېږي دغه امریکایي عسکر به د شپې له تیارې څخه په ګټې اخیستو په دو مرحلو کې د پنجوایي په څو کلو کې خلک وژلي وي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې دغه تورن عسکر به کله محاکمه کېږي. د ځینو راپورونو له مخې که دغه عسکر مجرم وپېژندل شي نو به اعدام شي. برتانوی ګارډین ورځپاڼې پر یوې بلې مسلې لیکنه خبره کړې ده. د ناتو د عسکرو مړینه او په افغانستان کې د پوځي ستراتیژۍ پر سر راپورته شوی کړکیچ. ورځپاڼه لیکي ناتو همدا تېره ورځ وویل چې دوه برتانوي سرتیري د یوه کس لخوا چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم یې په تنو په هلمند کې ووژل شول. ګارډین لیکي سره له دې چې دا ډول پیښې په افغانستان کې د پوځي ستراتیژۍ پر سر اندېښنې زیاتوي خو په تېرو وختونو کې هم دا ډول پیښې تکرار شوي دي. ورځپاڼه د 2009 کال د پیښو یادونه کوي چې یوه افغان پولیس 15 برتانوي عسکر وژلي وو او یوه افغان پیلوټ هم د کابل په هوایي ډګر کې 8 امریکایي سرتیري وژلي وو. ګارډین وړاندې لیکي هر کله چې دغسې پیښې رامنځته کېږي د ناتو او افغان ځواکونو په منځ کې بې اعتمادي زیاتېږي. د ګارډین له دې تحلیل سره سم ناتو ښایي په دې تاکید وکړي چې دغه وروستۍ پیښه به په افغانستان کې د دې تړون پر پوځي ستراتیژۍ اغېز ونه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په دغې تګلارې زیاته اتکا ورځ تر بلې سختېږي ځکه هم په برېتانیا او هم په افغانستان کې عامه افکار له دې هېواده د ناتو د ځواکونو د وتلو پر لوري په حرکت کې دي.
آزادی رادیویی مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په پلشوی خبرونه کې تاسو دارواشاد پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر د پنځم تلین په مناسبت یو مطلب اوري.
او منګلی ونی په بارودو پسې ګرځو خلق لیونی گرزی علمو نزده کبی سوک چه ده سیالان و سرزان سیالول غاری بیا خود سه خبر سه کارو نزده کبی.
ده ناولون و ادبی ټوټو لجوان لیکوال گل رحمان رحمانی سره مفصله مرکه لرو. ده جنت لارا زموش ده دیونه ده حکایت نوم ده.
کلا ناکلا دیر وقت بکار وی چی مڑی پا دی پوشی چی بلی دنیا تت لیلی دی دوی مزل کاوان او پا یوی دنگی غنده بند ختل.
فرهنگی خبرونه هاجره مراد ولی.
افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری د سارک د ادبی فستیوال جایزه وګټله. خاغلی سولمل شینواری ته دغه جایزه تیرونی د هغه د ادبی هڅو په خاطر د هند په لکنو کې د سارک د کلنی ادبی فستیوال په غونډه کې ورکړل شو. په دې غونډه کې د هند، پاکستان، افغانستان او بنگلادیش په شمول د سارک د غړیو هیوادونو په سلګونو شاعرانو، کیسه لیکوالو او ادب پوهانو ګډون کړی و. د فارسی ژبې د کلاسیک شاعر منوچ چهری د امغانی د شعر او ژوند د څېړلو په منظور سیمینار جوړ شو. په دې علمي غونډه کې چې په کابل کې رابلل شوې وه یو شمیر پوهانو او څېړونکو د منوچ چهری د شعر د ځانګړنو او د هغه د ژوند په باره کې خپلې مقالې واورولې. د غزنوي دورې شاعر منوچ چهری د امغانی زر کاله پخوا وفات شوی دی.
د کابو 2000 کاله پخوا زمانه رومي لیکوال او مفکر سیسرون ویلی دی چې بې کتاب خونه داسې وي لکه بې روح بدن. له پکتیا څخه زموږ همکار لمر نیاسای ریپورټ راکوي چې اوس د دغه ولایت خونو ته د سا ورکولو په قدر ډېر خلک پوهېدلي دي.
په وروستیو وختونو کې د هغې پکتیا په زړه کې چې یو وخت به یې اوسېدونکو ښوونځی د کفر مرکز او کتاب د شیطانو یاله ګڼله خلکو کتاب لوستنې ته په خورا لویه کچه مخه کړې او ورسره هم مهاله د کتاب لورنې په کاروبار کې هم پام وړ ښه والی راغلی. ګردیز ښار او د پکتیا د ډیری ولسوالیو ښارګوټي او حتی کلیوالې سیمې اوس ډیر داسې ځوانان لري چې د ښوونځیو او پوهنتون پر کتابونو سربیره له عام بازار څخه پلورلي کتابونه هم د پام او ګټې وړ ګرځېدلي. دا چې په پکتیا کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د ودې لاملونه څه دي د سیمې فرهنګیان وایي له یوې خوا د پخوا کلونو پرتله د خلکو د سواد کچه لوړه شوې خوانزی ډیر شوی او ترڅنګ د پکتیا په هنتون وده او د محصولانو ډیر دل هم په خپل ځای د کتاب لوستنې د فرهنګ په امیدو او پراختیا کې مرکزی رول لري. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال اسف خیل:
مختلف لاملونه دي. یو په پکتیا کې د لوستو کسانو شمیر ډیر زیات شوی دی چې ډیری ښوونځي لرو او همدارنګ په پکتیا کې پوهنتون موجود دی چې دې سره د کتابونو اخیستلو زیات شوی دی. یو لوی لامل بل دا دی چې پکتیا کې اوس ډیرې رسنۍ تلویزیونونه دا ډیر زیات ویني. کله چې دوی له کومې موضوع سره مخامخ کیږي دوی دې ته اړ ایستل کیږي چې د هغې موضوع اړوند کتاب ترلاسه کړي وایخلي.
همدا ډول لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس په دغه ولایت کې د کتاب لستنې د فرهنګ د ودې په اړه بیا وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په تدریجي ډول په پکتیا کې د کتابونو خرڅلاو ډیر شوی. کتاب پلورونکي هم هر ډول کتابونه راوړي او د دې ترڅنګ د کتاب لستنې معیار لوړ او د مینوالو شمیر زیات شوی دی.
د نن تقریبا 15 کال وړاندې زه فکر نه کوم چې په پکتیا کې پورس کې یو یا دوه کتابونه خرڅېدل. نو اوس په سلګونو او لسګونو او سلګونو ته په ورځ کې د کتابونو هغه معیار رسیږي چې خلک یې اخلي او دا د دې ښکارندوی ده چې خلک د کتاب د مطالعې سره آشنا سوي دي او خلک د کتاب په ارزښت باندې پوه سوي دي. د کتاب د لوست معیار لوړ سوی، د کتاب د لوست مینوال زیات سوي دي.
که کتاب لوستنه ډیریږي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خرڅلاو کاروبار هم ورسره ښه کیږي. او دا مهال په پکتیا کې د لس کال وړاندې وخت پر تله د کتاب پلورنځیو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. اوس په گردیز ښار او ولسوالیو کې تر شلو پورې کتاب پلورنځي پرانیستي او دا کتاب پلورنځي په هغه معیار جوړ شوي چې د هر مسلک لارویانو ته د دوی د کار وړ کتابونه لري. علمی کتابتون هم د گردیز ښار یو شخصي کتاب پلورنځی دی. پر دغه کتاب پلورنځي تازه تازه څه باندې 2 میلیون افغانۍ پانګونه شوي او د جنوب ختیځون په کچه تر ټولو غني کتاب پلورنځی بلل کیږي. د همدې کتاب پلورنځي مسؤول قاری محمد نسیم وایي اوس په گردیز کې د کتابونو بازار ښه شوی. خلک هم د بیلابیلو مسلکونو کتابونه پیری او په وینا یې د کتابونو له خرڅلاو څخه معلومیږي چې په پکتیا کې د پخوا کلونو پرتله کتاب لوستنه ډیره شوې ده.
د کتاب مینوال الحمدلله د شپږو کالو یا 2 کالو راهیسې نن بیخي زیاته بی حده کتاب خلک زیات خوښوي. تاریخی کتابونه، سیاسی کتابونه هم دا رقم ته خپله دلته یو پوهنتون ده، هم محصلین دلته راځي کتابونه اخلي. د هغو ضرورت موږ په هم کې نیولی ده چې هغه طبي کتابونه دي، انجینري کتابونه دي.
نوموړی د کتاب پلورنې د کاروبار د ښه کېدو هم وایي او غټ لامل دا ګڼي چې اوس د کتاب پلورنځیو کاروباریان پر دې باور شوي چې که په دې برخه کې هر څومره ډیره پانګونه وکړي نو د کتابونو د ښه بازار او د خلکو د ښه راتلونکي له امله یې کړې پانګونه بې ځایه نه ځي.
د کتاب کاروباریان اوس په دې ډاډمن شوي دي چې د تعلیم هغه کچه لوړه سوې ده، غوښتنه یې زیاته ده. له همدې امله بس کاروباریان د کتابونو دا کوشش کوي چې غوته په وخت باندې کتابونه راوړي. ښه بازار چې پیدا کړی دی همدغه عامل هم ده چې موږ په پکتیا کې مثلا یو غټ کتاب پلورنځی ورته پرانیزه. ډېر از مخص سره مګوزاري موږ پکې وکړه تر څو پورې دوی تکلیف نه خلاصې چې اوس مثال په ډول دوی کابل ته ځي یا پېښور ته ځي یا د ایران نه کتابونه راغواړي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د لرغونی مصر د فرعونانو د زمانه اسناد شي چې په شوبنځیو کې به وهل تکول رواج و. د فرعونانو د زمانه د عادت تر اوسه پوري د نړۍ په ځینو رستپات سیمو کې په خپل قوت پاتې دی او شوونکو ته لا د چرته ډب هلته ادب ناسمه خبره سمشکاری. د هندوستان په شوونځیو کې د وهلو ټکولو په باب د یو تازه ریپورت خلاصه وشما رشیدی لولي.
د هندوستان په ښوونځیو کې د وهلو ټکولو په اړه له تازه ترسره شوې سروې وروسته اوس په دې هیواد کې د زده کوونکو د تعدیب او ډیسپلین په برخه کې نوې هدایت ورکړل شوې دي. له نویو هدایتو سره سم له زده کوونکو سره تشدد او د هغوی وهل ټکول بیخي منع دي. په هغه سروي کې چې د هند په بیلابیلو برخو کې ترسره شوه 98% پوښتل شوي زده کوونکو چې عمرونه یې د 3 او 18 کلونو ترمنځ وو ویلي دي چې په ښوونځیو کې یې په یوه نه یوه ډول بدني جزا لیدلې ده. په دې سروي کې له 6,602 کسه زده کوونکو پوښتنه شوې ده. زکونکو ویلی دی چې د هند په خوانځیو کې په لختو باندې وحل تر نورو بدني جزاګانو ډیر عام دي او هغه خون کې چې زکونکو وهی تر ډیره حد له لختو استفاده کوي. له لختو وروسته مخ په څپېړه وحل نسبتا عامه جزا ده. په خوانځیو کې وحل ټکول او زکونکو ته بدني جزا ورکول له پخوا راهیسې د هند په ځینو ایالتونو کې غیر قانوني بلل شوي وو، خو له دې سره سره لا په ځینو خوانځیو کې د بدني جزا پخوانی دود په خپل حال پاتې دی. له نویو هدایتو سره سم ښوونکي باید په نرمه ژبه او محاسبه لارو د زده کوونکو د کنټرولولو طریقې زده کړي. د هند د ښځو او ماشومانو د ودې د چارو وزیر کرشنا تیرات د وهلو د منع کېدلو په اړه د نویو هدایتو په باره کې خبریالانو ته وویل چې نوې لارښودنې به په ښوونځیو کې د وهلو ټکولو د ناسم دود په مقابل کې حساسیت زیات کړي او مخنیوي ته باید توجه ډېره شي. د هند په مکاتبو کې د بدني جزا په باره کې د شوي سروې په وخت معلومه شوه چې په لختو او څپېړو سربیره د غوږ تاوول، په مړوند یا د پوزې په سر چونډۍ لګول، د ویښتو کشول او په چوکۍ پورې د زده کوونکي تړل ځینې نورې هغه ناجایزې سزاګانې دي چې د هند په ځینو ښوونځیو کې لا تر اوسه پورې لیدلی شو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
پنځه کاله پخوا په همدې ورځو کې د حمل په میاشت کې د پښتو ژبې تکړه ادیب پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر له فانی دنیا سره خدای پاماني وکړه. دای که اوس ژوندی وای نو شپږ پنځوس کلن به و. صاحب شاه صابر په ملاکنډ کې دنیا ته راغی. په ادبیاتو کې یې دکتورا واخیسته. د عمر تر پایه پورې یې محصلانو ته درس ورکړ، د علم رڼا یې خپره کړه، شعرونه یې وویل، افسانې یې ولیکلې، علمی او ادبی غونډو ته ورغی، د شعر او ادب څو کتابونه یې چاپ شول او ډېرې نورې پاڼې ورنه نیمګړې پاتې شوې. پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر د ژوند په وروستیو ورځو کې د هوتکیانو په علمي سیمینار کې د خپلې مقالې د اورولو لپاره کابل ته راغلی و. هغه وخت مو د آزادي راډیو لپاره له ده سره مرکه وکړه چې بیا به یې په فرصت سره خپرو، خو قسمت ته دغه فرصت منظور نه و. څو ورځې پس د صاحب شاه صابر زړه ودرید او هغه څوک له ژونده بیل شول چې په ټولنه کې د ژوند د ښکلا او بقا لپاره ترانې ویلې، مقالې لیکلې او خولې تویولې. د ده ژبه نوره خاموشه ده، خو د ده فکر، د ده ذوق او د ده ارزوګانې د ده په کتابونو کې راسره خبرې کوي. د په مرکه کې راته وویل،
زه چې کله وړوکی وم نو زمونږ په دا کلیو کې به مشاعرې کېدې، هلته څه داسې ادبي جرګې وې، د هغې د خوا به مشاعرې کېدې. د هغه مشاعرو معیار به ډېر لوړ نه و، خو موږ ته به په هغه وخت کې ډېر لوړ ښکارېده او زړه به هم کېده چې موږ دې هم خپلې خبرې دغسې وکړو. ورو ورو د سکول زمانه وه چې ما شاعري شروع کړه. هغه وخت کې خو مې خالص مطلب دا و چې کله مې شاعري شروع کړه نو شاعرانه مې خالص دا غوښتل چې بس زه دې پکې څه اظهار وکړم او زه دې شاعر یم او په شاعرۍ کې دې د خپل زړه خبرې وکړم.
د وخت په تیریدو سره د ارواښاد صاحب شاه صابر د شعر لمن پراخه شوه.
ورو ورو وخت سره چې موږ دا خبرو سره مخ شو نو دا مو خیال و چې په شعرۍ کې دې موږ د خپل زړه خبرې وکړو، خو د خپل وطن او د خپلو خلکو او د خپلې زمانې درد، تکلیف او خوشحالي دې هم پکې شامل و، او د خپلې شعرۍ په ذریعه دې خپل دغه خوبولی ولس، دغه په سازشونو او په زورونو وروسته پاتې کړی شوی ولس دې هم راویښ کړو که کېدی شي ممکن وي. په دغه عمل کې دې، په دغه نیک عمل کې دې خپله ونډه شامل کړو، او هغه دې د شعر له لارې نو بیا هم ورو ورو په شعرۍ کې دغسې خبرو ته هم ځایونه ورکړه.
ارواښاد صاحب شاه صابر دیرش کلن و چې د تکل په نوم یې د شعر لومړی کتاب چاپ شو. د ده په نظر په دغه کتاب کې د راوروسته کتابونو په نسبت احساسات تند او تیز دي. پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر تند او تیز احساسات د خپل ولس په ضرر بولي او ټینګار کوي چې ولس دې د خپلو ستونزو د اوارولو لپاره متوازنه او متعادله لاره خپله کړي. ده وویل،
نو دا وخت زمونږ د شعرې په عمومي ډول یو جذباتي فضا وه. نورو خبرو کې موږ جذباتي وو، په سیاست کې هم جذباتي وو، په سماجي ژوند کې هم جذباتي وو، او د شعرې ژبه هم جذباتي وه. دغه وخت دغه زمانه شعري زما لومړی کتاب زما چې پای کې زما سره د سکول ورځې شعرونه هم شته، د کالج د ورځو هم شته، د قید و بند ورځو هم شته، دغه د تکل په نوم چاپ هغې کې زه ګڼم چې یو خبره هماغه ده چې کومه ما کول غوښتل خو لږ جذباتي انداز کې ده. ورو ورو چې د وخت سره لږه شو نو په دا خبره پوه شو چې دې جذباتي مزاج، دې جذباتي رویه زمونږ قام ته ګټه نه ده ورکړې، ټول عمري تاواني کړی دی. باید چې سړی دی که د دې قام لیډر دی، که د دې قام پوهان دی، که د دې قام شاعر دی، که آرټسټ دی، نو چې د هغه په رویه کې، د هغه په انداز کې، د هغه په اظهار کې دي او توازن وي. فارمولا خو ورته نه وه جوړه کړې، خو چونکه د زړه کې مو دغه خبره وزین کم دغه خبره وانو کې شهري بمران کېده نه پای کې بم یو دغه سي توازن وو کدي شي بل چاته نه کاری خو ما خیال دای چې زړه تکل نه چې کله خوبونو تر اغلی ما زه خوبونو شریکه د تکل په نسبت باندې لک توازن او قلرواله راغلی دي اغه نه پس مرور او دغه خیال پخېده.
که څه هم ارواشاد صاحب شاه صابر د خپلو شیرونو لومړی ټولګه د جذباتي عمر شاعري ګڼي، مګر په دې ټولګه کې هم د ده د نورو آثارو په څیر جنگ او تشدد ته په بده سترګه کتل کیږي او داسې خبرې پکې ډېرې دي لکه دا چې په کلي کې نفرت خپروي، دا خلک کلي ته بلا راولي. پنځه کاله پخوا د کال په دې ورځو کې له آزادي راډیو سره د پروفیسر صاحب شاه صابر مرکه به شاید د هغه د ژوند وروستۍ مرکه وي. د په دې مرکه کې د خپل یو وروستۍ غزل په باره کې راته وویل.
غزل لی اوس اوس مې لیکلی دی، کتابونو د چاپ نه پس دا لا چاپ شوی نه دی، لا تازه دی. خلک نوي نوي هنرونه زده کوي، وایه پښتانه خو چې جنګونه زده کوي، او موږ لیونی په بارودو پسې ګرځو. خلک لیونی ګرځي علمونه زده کوي. زار د نننۍ دنیا د هغه زورورو څوک چې د پترت د زړه رازونه زده کوي، څوک چې د سیالانو سره ځان سیالول غواړي، بیا خو څه خبرې څه کارونه زده کوي. خلک د غزل نه د غزل په ژبه پوه شي، خلک د سازونو نه سرونه زده کوي، دا خلک زموږ نه زموږ زړونه بدوي، دا خلک په موږ هسې چلونه زده کوي. داسې چې د یو بل ویزاره وي صابره، څنګه به څوک د زړونو کتابونه زده کوي.
سر کو نپنا گلابا زما پسڑ کے پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو واگانو امبارو نا واخلا پا امانو سے دتو دو پا دنو ہریو قدم دش پسرو گلنو امانو سے تتو دو بادنو ہر یو قدم دش پسرو گلنو زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑ کے پخندا گلابا دلری نری سلام نا واخلا دتو باغانو امبار نا واخلا قوم لورڑے زما دخوان پزورڑے کلو کا نوے مجبوری منوے گران کڑے را غریبی منوے گران کڑے را غریبی منوے تب پسر پر ہر پر ہر بلی دے تب تکو مسافر بلی دے زب پسر پر ہر بلی دے تب تکو مسافر بلی دے زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑ کے پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو باگانو امبار نا واخلا.
په کابل کې د افغانستان قلم ټولنې په دې وروستیو ورځو کې د ځوان لیکوال مزمل هوتک د خاطراتو کتاب چاپ کړی دی. مزمل هوتک لا په زده کړو بوخت دی او د ادبیاتو محصل دی. د خپلو خاطراتو په کتاب کې چې زما کلی نومیږي، د غزنی په یوه کلي کې د خپل ماشومتوب د وخت ځینې پیښې او واقعې خوندي کړي دي. له ده سره د لنډې مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی مزمل هوتک، تاسو لا محصل یاست، سبق وایست او د عمر په لومړیو کلونو کې یاست، خو د خپلو خاطراتو کتاب مخبر کړی دی. په افغانستان کې معمولا څوک چې عمر پې تیر سي، حتی که تقاعد واخلي یا له وطنه لاړ سي کوم بل ملک ته او بیا ډېر وختونه تیر سي، بیا نو د خپلو خاطراتو کتاب چاپوي. خو تاسو ډېر د مخه چاپ کړی دی، زه مشکلی څنګه دې داسې ورته پام سو چې دومره زر د خاطراتو کتاب چاپ کړي؟
وخت کې چې ما د خپل کلي کیسې خلکو ته کولې، کوم لیکوال سره کوم ستا سره مې شریکولې، هغو به راته ویل چې دا ډېرې جالبې دي، دغه ته ولیکه.
ښاغلی هوتک، ځینې خلک داسې کوي چې په هغه ورځ چې یوه پیښه وسي لیکي، او ځینې بیا داسې کوي چې څو کاله تیر سي بیا پخوانی خاطرې او پخوانی خبرې وریادوي. ستا کتاب زموږ کلی، خو ستاسو د ماشومتوب د وخت له خاطرو سره تعلق لري. طبعا په ماشومتوب کې څوک خپلې خاطرې نه لیکي که نه، معمولا خو داسې وي. نو تاسو وروسته لیکلي دي، نو د خاطرو انتخاب هم څنګه وو؟ که ته هره ورځ یو شی لیکې، انتخاب ته ضرورت پکې نشته چې څه یې هماغه وایي، څه چې په دې کې یې هغه په چمچه کې یې که نه. خو وروسته له څو کلونو چې سړی خاطرې لیکي، نو یو انتخاب به پکې کوي. نو تاسې چې خپل کلي ته کتل، د ماشومتوب کلي ته، کومو شیانو ته مو ډېر اهمیت ورکړو چې په خپل کتاب کې شامل کړي؟
خبر خو داسې وه چې زه کله ښار ته راغلم، ما په زده کړو باندې پیل وکړو، بیا مې په ښار کې د بعضو ماشومانو ژوند ولیدلو، د هغو ستونزې مې ولیدلې، د هغو ستونزو مشکلات مې د کلي د ستونزو، د کلي د ماشومانو له ستونزو سره پرتله کړ. بیا مې چې دا وکتل، د کلي ماشومان ډېر ځورېدل، او ښارو کې چې وو هغه ماشومان دومره نه ځورېدل. ما وایي چې د راځه دغه کیسه را واخله، چې هغه خلک ولې دومره ځورېږي، هغو ته چیز د مور او د پلار د خوام تهدید دي، او هغو ته کومه زمینه هم نه مساعده، د زده کړې، د تعلیم او د مکتب او د نور شي سره ډېر مشکلات لري.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان کې یو مشهور شعر پریوڅه لټکی تالند یو برېښنا څخه لرغونی قومونه لا زیات ویریدل او د هغې عبادت یې کاوه چې له ضرره یې خوندي وي. خو اجمه رشیدیل ولی لټکی څخه د ځان د ژغورلو د علمي لکې دی.
د ژمي له تیریدو وروسته په اسمان کې تناو برېښنا زیاتوي او یو نیم وخت ټکه هم پریوزي چې کله ناکله د مرګ سبب ګرځي. په امریکا څو برابر نور ژوبل شوي دي. د نړۍ په نورو ملکونو کې هم دې ته ورته تلفات لري. ډیر خلک تصور کوي چې که په آزاده فضا کې مثلا په یوه صحرا کې یو او دغه وخت برېښنا شي، نو د برېښنا له خطره د ځان ساتلو لپاره چې چیرته ګوره ونه ولاړه وي او تر هغې لاندې ځانونه پټ کړو دا به غوره وي. خو تحقیقات ښیي چې د برېښنا په وخت تر ونه لاندې درېدل خطر زیاتولی شي، کمولی نه شي. محققان وایي چې په متوسط ډول د یوې ونې پنځمه برخه اوبه وي، او اوبه د برق د تیرېدا یوه ډېره ښه ذریعه ده. څرنګه چې د انسان بدن په سلو کې درې اویا له اوبو رغېدلی دی، نو برېښنا چې ځمکې ته راځي د صحرا تر نورو شیانو ممکن ونې ته په اسانۍ سره ولېږدي، او له هغه ځایه د انسان بدن ته چې اوبه پکې لا زیاتې دي منتقله شي. آسماني برېښنا چې د وریځو له ټکه رازېږي ډېر پیاوړی الکتریک جریان لري چې د انسان یا حیوان بدن ته له رسېدو وروسته ممکن د مرګ سبب شي. د محققانو په نظر په آزاده فضا کې د برېښنا له خطره د ځان د ژغورلو لپاره د ونې سیوری مناسب ځای نه دی. ساینس پوهان وایي چې د برېښنا له خطره د ځان د ساتلو لپاره پکار ده داسې ځای ځان ته غوره کړو چې هلته د انسان د بدن او برېښنا ترمنځ د برق لا پیاوړی هادي موجود وي. په کوم ځای کې چې موږ یو که هلته یو داسې شی وي چې هغه برق لا په اسانۍ او چټکۍ سره تیروي، نو برېښنا به ځمکې ته د رسېدو لپاره هماغه شي ته ورجذب شي او موږ به یې له شره خوندي پاتې شو. مثلا که برېښنا شي او هورې یو موټر ولاړ وي، زموږ لپاره تر ټولو غوره ځای د موټر منځ دی، ځکه د موټر فلز ځمکې ته د برېښنا د لیږد لپاره د انسان تر بدن هم پیاوړې وسیله ده. برېښنا به د موټر له فلز سره ولګېږي او له هغه ځایه به ځمکې ته ولېږدي، او په دې ډول به په موټر کې ناست کسان خوندي پاتې شي. محر خان وی چه ده تالندی و بریخنا پا وقت که پا کور گیاست نو بهتره ده چه پا هغا وقت که پا فیلیزی و برقیشان و لاسوانه وحی که پا بو کلام بای در تا پا کار ده چه سم دستیل و بو زن را باسه او که پا موتر که ناستی است پا کار ده چه فیلیزی و سایل تای لاسوار نوره.
آزادی رادیوی مجله لآزادی رادیو سخوره.
اوس د یو خواجه حکایت دا ورېدو بلنه درکو چې د جنت لار نمیشي. حکایت فریده سیفیل ولی.
د جنت لار. لاروی د خپل اس او سپی په ملګرتیا مزل کاوه. دی وی لوی ونی له څنګه چې تیریدل ټکا ور باندې پریوته او وشل شول، خو سړی پوه نه شو چې لدې دنیا تللی دی. دی لا هماغسې له خپلو دوو ملګرو ځناورو سره روان و. کله ناکله ډیر وخت په کار وي چې مړی په دې پوه شي چې بلې دنیا ته تللی دي. دوی مزل کاوه او په یوې دنګې غونډۍ باندې ختل. تیز لمر و، له خولو لانده خیشته او خوار تیږي و. د لارې په یوه پیچومي کې د یوې لویې کلا لویه مرمرینه دروازه ولیده. د نیم پرانیستې دروازې له منځه په سرو زرو پوښلی پراخ میدان ښکارېده چې په منځ کې د رڼو اوبو چینه بهېده. لاروي چوکیدار ته وویل: سلام، دا څومره ښکلی ځای دی، دا کوم ځای دی؟ چوکیدار ځواب ورکړ: ستړی مشي، دا جنت دی. لاروي وویل:
څومره ښه چې جنت ته ورسېدو، ډېر تږی یو.
چوکیدار چینې ته اشاره وکړه، ویې ویل: ورشه، چې څومره دې زړه وي هغومره اوبه وڅکه. لاروي وویل:
خو آس او سپی مې هم تږی دی.
چوکیدار وویل: وبخه، جنت ته د حیواناتو تګ منع دی. لاروی ډېر خپه شو، ځکه ډېر تږی و او دا یې نفس نه منل چې د ده تنده دې ماته شي، خو بې ژبې ملګري دي تږی پاتې وي. نو اوبه یې ونه څښلې او سفر ته یې ادامه ورکړه. له ښه مزله وروسته چې د غونډۍ سر ته وختل، هوري یو کرونده ولیده. کروندې ته د ورغلي پوټلنې لارې دواړو غاړو ته ونې ولاړې وې او د ونو سیوري ته یو کس پروت و چې مخې په خولۍ باندې پټ کړی و او شاید ویده به و. لاروي ورباندې سلام واچاوه. پراته سړي سر وخوځاوه، ویې ویل: ستړی مشې. لاروي ورته وویل:
زه، زما سپای او زما آس، درې واړه تږي یو.
سړي یو ځای ته لاس ونیوه، ویې ویل: د هغو تیږو په منځ کې چینه ده، چې څومره مو زړه غواړي هغومره اوبه وڅښئ. لاروی سپی او آس چینې ته ورغلل، ښې ډېرې اوبه یې وڅښلې او د راستنېدو په وخت یې له هغه کسه مننه وکړه. هغه ورته وویل: هر وخت که مو غوښتل دلته راتلی شئ. لاروی وویل:
دا ځای څه نومېږي؟
هغه ځواب ورکړ: جنت. لاروی وویل: جنت؟
د مرمری دروازې چوکیدار هم ویل چې ځای جنت دی.
هغه ورته وویل: هغه ځای جنت نه دی، دوزخ دی. لاروی وویل: که داسې وینو تا خو دوی ښه کار نه کوي، خلکو ته ولې دروغ وویل شي؟ د دې شي چاره وکوي. هغه وویل: خو دوی له موږ سره بد نه، بلکې ښه کوي، ځکه ټول هغه کسان چې خپلو دوستانو او د لارې ملګرو ته شاړی هوري پاتېږي، موږ نه پاسابوي.
اکثر لیکوال په څو کال کې یو کتاب برابروي، خو که ووایو چې ګل رحمان رحماني په یو کال کې څو کتابه برابروي، نو شاید مبالغه به مو نه یې کړي. په دې وروستیو کې هم د ده دوه کتابونه، یو د مصری پیغلې په نوم ناول او بل د خفګان ورځې په نوم، د ادبي ټوټو ټولګه په جلال آباد کې ګودر خپرندوی ټولنې خپره کړي دي. له ده سره د همدې کتابونو په اړه د خبرو د اورېدو بلنه درکوو. رحماني صاحب یو وخت ادبی ټوټې ډېرې لیکل کېدې، خو په دې ورستیو شلو پنځهشتو کلونو کې ادبی ټوټې کمې شوې او ده هتا ورسیده چې ګومان کوم په دې ځوان کول کې ډیر خلک داسې دي چې ادبی ټوټو سره بيخي بلد نه دي. خو تاسو د ادبی ټوټو کتاب لیکلای دی او چاپ کړایم دی، نو دا راته وایي چې لداسې ژانر سره چې مینا کوم څه وې ده، تاسو څنګه دومره دلچسپي پیدا کړې چې کتاب پکې ولیکي او ډیر ادبی ټوټې وړاندې کوي؟ یو تل بیا
مننه غزنفر صاحب، متاسفانه یو خبره باید وکړو چې اکثره وخت زموږ په دې فرهنګي کړو یا بندرونو کې اکثره کله کله ځانګړي ژانر ته مخه کیږي، هغه که په نظم کې یا په نثر کې بیا اکثره هغه خواته مخه کوي، یعنی دوی فکر کوي چې بازار همدغه کې دی، همدې لپاره لیکنه کوي او یو برخه ته نه پاتې. لکه څنګه چې تاسو ویل، تقریبا دغه 13 شلو 15 شتو کالو کې موږ د ادبي ټوټو ډېرې بیلګې نه لرو، نه خلکو لیکلې. زه فکر کوم چې یو برخه دغه د مینوالو یا مخاطبینو یا لوستونکو نشټون دی چې اکثره وخت دلته لیکوال دی سره کمایسي سره مخامخ کیږي، فکر کوي چې دا زما لیکنه یا هغه څه چې لیکم د یاد غزانګړی ژانر د لوستون کینه لري، دلته چې هغه مایسه کیږي. زه هم یعنی دغه ادبي ټوټو د لیکلو سره زنو دوستانو هم داسې مایسه کړم چې د نثر ډیر خوګ دی، ډیر خدای خو ادبي ټوټو ته ضرورت نشته. مثلا تا کده په نثر یا په ناول یا په نور په بخه پلانډ کې یا نور برخو کې ازمایله وای دا ډیر خو. نو د ادبي ټوټو برخه کې دا زما دوه مټول غره دي، نو وړاندې ما د تلپات درد په نامخ پره کړو ځنې کسانو ته چې هغه ما ورکړي وای ورسته ورسته لوسته وای، نه تقریبا درې څلور میاشتې ورسته بیا ما ته ویلي و دا خو ډیر ښه شی و چې تا لیکلی و زما د ته پام نو. زه ګورم چې ځنې لیکوالان زما غ ملګري چې ادبي ټوټې لیکي، زه پوهیږم چې شاید هغوی دغه هڅون کوي، زه وم ځکه چې هغه ټوټه ما ته بیا راستوي چې دا څنګه ده. نو زما یوه هیله او غوښتنه همدغه وه چې وکولی شو دغه ژانر ته بیا هم یو څه کار وکړی شو ویلیکل.
ښاغلی رحماني، هغه خلک چې په ادبي ټوټې اعتراض کوي هغوی خو خپلې خبرې لري. مثلا هغوی دا وایي چې په دې نامه په دنیا کې کوم ژانر نشته. دوی دا وایي چې کله د شلمې پیړۍ په اوایلو کې په لومړۍ نیمه کې چې اروپایي شعرونه ترجمه کېدل نو محتوا خو د شعر وه،
ادبي ټوټې غوندې،
خو نور یې نو په نثر ترجمه کول. بیا وروسته وروسته لمدغو شعرونو نه ځینو خلکو الهام واخیست، داسې نثرونه ولیکل چې هنری غوندې وو، خو وزنه قافیه او ردیف دا پکې نه.
تان جلید شعرونو ژباړه چې یعنی ادبي ټوټو ته ډیره ورته وایي، د بنواس بیا دا نور
یا تر دې پخوان نور هم د لا مارتین او فرانسوي شاعر شعرونه ترجمه شوی د شلمې پیړۍ په لومړي کلونو کې. داسې نور دوی دغه خبره کوي، دوی وایي چې هغه په نثر هم ترجمه شوی که وزن قافیه او ردیف هم نه خو شیرونه دی، ځکه چې محتوای شیری ده. دغه اعتراض ته یا دین یو کې ته یا دین نظر ته ته څه جواب لري؟
زه اصلا اول خو ادبی ټوټه باید یو ژانر په توګه ومنو چې شته، دا چې خلکو لیکلی یا نه دا لیکلی یا په دې وروستیو کې شته یا نشته به بېله خبري، خو د یو ژانر په توګه شته، یعنی که ژانر په توګه منو باید کارم ورته وکړو، ویم لیکو او ترتیب
نه. خو دوی دا وایي چې دا ژانر نه ده، خو دوی خو دغه وایي.
البته د ادب ته د پوهنه کې کراژو کو نور ته یعنی تعریفونو کې شته، اوس د پوهنتون د ادبیاتو چپټرونو کلاسونو کې وګورئ مثلا ته تعریف په ډول ورکول کیږي، مثلا څرګه چې لنډه کیسه ورکول کیږي یا نور نثري ژانرونه همدغه څه په بار بار تعریف شوی دی.
ښاغلی رحمان، دغه ځینې خلک چې ادبي ټوټو سره ورانه ده یوه دا هم وایي چې داسې خاص تعریف دا نه لري، خاص جوړښت نه لري. تاسو وایئ چې دا تعریف شوی ده او دا په درسونو کې هم شته، نو څنګه د دې پیسې کې څه ویل
کیږي؟
حدود یې څنګه معلومیږي؟
دوی وایي چې که چیرته موږ په منظوم ادبیاتو کې غزل ته مثلا دغه شعري ادب ناوې وایي، نو په نثري ادب کې باید دغه مقام موږ ادبي ټوټې ته ورکو چې د نثري ادب د ناوي پیسې مسره دي. دی وایي چې مثلا ډیر پیچلی، یعنی پیچلی خو به نه ورته وایي، ډیر لوړ عالی کلمات او ترکیبونه او هنري ترکیبونه چې نثري مګر خلکو ته د یو شعر خوند ورکړی شي. ډیر ځله هغه کسان باید په دې سیونه ګرځي چې هغه خوند د شعر نه ترلاسه کړي، یعنی داسې یو نثري شی هم وي چې دوی باید د شعر تنده ور باندې ماته کړي، یعنی د دغه الفاظو داسې غاړه غاړي کول چې هغوی ته ډیر خوند ورکړي، د ژوند د یوې تتې شېبې ډیر داسې هنري رانه انزوري. دا خبره سمه ده چې تعریف د سی واضح کلمات نه لرو موږ د ادبي ټوټې تعریف لپاره
همدې
سره به مخالفي ځنې تبنو.
شاعر رحماني، هغه چې د ادبي ټوټو مخالفت کړی دی، هغه یو بل خبره هم کړې ده، وایي ډیر وخت د ادبي ټوټې ډيري احساساتي لیکل کیږي.
بل
لې احساساتي نه منظور ده چې د یو مسقال غم لپاره یو خروار وشکی تویول، ډیر آه کول، ډیر فغان کول، ډیر اسویلی استل، دا وای د احساسات چې برسیرن احساسات ورته ویل کیږي دوی ادبی ټوټې په دغه شی باندې تورنوي په دغه احساساتي بیان باندې تورنوي څنګه د یو وخت احساس لپاره
یو تور دم دی او بل دې تر څنګ دم دی چې وای کله چې یو څوک مثلا یا د شاعرۍ په برخه کې ماته خو یا مثلا ونه شي کولای چې ښه شعر ولیکي غواړي د قالب او د ردیف او قافیه او دغه مسایل نه ځان خلاص کړي ادبی ټوټې ته مخه کوي کچیر د نیوکه د سمون لپاره کار وشي د نیوکه په ځای ډیر بخیه مثلا نمبر سرن عواطف و احساسات پکې راشي یعنی غلی کول پکې غد زړه خبره وکړي ما چې خپل دغه سکړی ما ته خپل خوند را کړی زه په دې توانې د لایم زما د زړه بار ور سره سپک شوی و په هدا لایم چې غد زړه خبره مې کړی ده په کمو کلماتو کې
شغل رحماني نو کتاب خدای دې را سره په میز پروت دی ک تاسو دغه د خپل کتاب چې د خپګان ورځې نیمېږي په دې کې و ټوټه انتخاب کړي لا اوریدونکو سره شریک کړي
سامه نو زب پانی اړوم پدې خو تقریبا ټول ټال 200 د بي ټوټي دي زما سره نو زب د دې نه یو وړو کې ټوټه انتخاب کړم چې دا سندري زړالې نوميږي
ارشاد
سندري زړالې ما ډیره موده د هغه سندره د اوریدو لپاره انتظار وکړ چې په خوب کې مې اوریدلې و او د ژوند شیبه شیبه مې د هغه سندره د بیا اوریدو په انتظار تیر کړ دا به هم شاید زما ساده تو بي چې زړه مې د همغه نراستنیدونکې سندره په وزرونو پورې تړلې و او اوس یې هم لونه انتظار کوم زه نه يم نه لای خای ټول عمر هم راته دغه انتظار ستړی کون کې نوي زما په غو کې لا هم د همغه اوریدلې سندره انګازې شته چې ما ژوندې ساتي او د راتلونکي لپاره مې په زړه کې د هیلو زړی شیندې زه په هیګم چې ته راز دل مر لډوبېدو سره د غروب په بیړی او یا سهار وختي د راختل مر په کجاوه کې راځي او لستړی مشي بوډان د ماته همغه سندره را ډالې کبي ځکه خو ما خام او سهار زستا د راتلو لوري ته ګورم او لزان سره د همغه سندره د زمزمه کولو ناکامه هڅه کوم
ډیر علی ما خو حقیقت درته وایم چې ما خوان ځنی واخیست خدای دی وکړي نور هم همداسې علی شغل رحماني دغه ادبی ټوټه چې ما لوسته ما ته مغه دی ټاګور د گیتانجلی کتاب را یاد سو د گیتانجلی په کتاب کې ترانی دی یو څو ترانی دی که یو څو څلور دی پیغه کې شاعر راوی دی شعر دی یو چا انتظار بسی بلکې نارینه راوی نه دی منجلې دی دی یو چا د راتلو انتظار بسی او نو امید کی جنا بیا شغل مصطفی سالک هم د ادبی ټوټو یو کتاب لیکلی دی خپور سوی دی و اته کله په مالوس
دی کو مسکا
دی وشکو مسکا پیغه کی هم یو دو درې ټوټي هم دغه سی د انتظار حالت پکې البته زما منظور دا نه دی چې نو غوی د معشوق یا د معشوقې د انتظار حالت ترسیم کړی دی نو تاولی کړی دی ځکه چې دا خو انساني حالت دی فطري حالت دی ټول انسانان دا تجربه کولای شي خدای می ویل غوښتل چې آیا هغه اثر د لوستي او دی غو اثر در باندې پوتو کدی کنه
نه بعد زه دا وایم چې دغه نسترګې نش پټوي چې ما هغه گیتانجلی لوستي دا او هغه اثر به خامہ خرابان دی او هغه می خوښ شوی دی یعنی خاص اثر باید دته د نوبل جایزه ګټي یا نړیوال بشری پیغام لري زم د دغه نړۍ او پرخه یو موجود يم هغه به متا باندې خوښي مګر دلته د راستنې دو دغه تاریخ انتظار تر مندلته ورسته او بل ویره نغخته هغه داد چې زه په دې باور يم چې ترازی مګر زه د دې انتظار لغه مندلته نه چړېګم یا نه دردېګم دلته زما غم ده چې څنګه غلطه مخامخ شوم تاسو سره زه یوازې دغه شبي لويري مثلا لړزېګم یا ډارېګم ویرېګم فکر کوم کله کله سړی د تاباندې لوی کسانو تر اثر او تاثیر لاندې راځي خو ما تر وسه هڅه کړې ده چې دغه ټوټو د لیکلو او یادګار د لوستلو ترمنځ یو څلور فیزه کاله واټن یعنی زما له خیال او غنه وتی یی ډېر په خوامل وستی نه دسنې شي نور سره غنه ماده لیکل یعنی تقریبا مې زش پکا لغه وړاندې مال وستی مګر دا ټوټي سي د اکثره ما سکه لیکل او د خپګان راځي ځانګړې شی باندې نه فکر کوم چې شاید دا د یوې میشته په جریان کې لیکلي او اوس چرته نه هڅه وکم زه دا غوښ شي نشم لیکلي
شغله رحماني یو اصطلاح د ځینی شاعران البته استعمالوي وای په ما سفر اخله بیا هغه سپی په وخت کې دوی ډیر شیرونه وای ډیر څه ولیکي
یا په الهام نه دی رحماني
یا په اردو ادب کې د پېښور خواته بیا وای چې آمد نست کنه نو څنګه تاسو هم چې کله څه لیکي هنري شان چې لیکي همدا سي څپه ته انتظار بسای
زه هم دغه څپه ته انتظار ما درته ویل چې دا یو ځانګړی وخت چې ما دغه لیکلی دی یعنی تقریبا زه بیا فکر نه کوم چې بیا د څه وخت زړه ادبی ټوټي ولیکل شم چې دې ته ورته یعنی په اوس حالت کې زه دغه څه یو لیکوال غوندې ځان نشم احساسول بیا به د څپه انتظار یو تاسو د خبرې پتا یو
شغله رحماني تاسو لږ ځوانو لیکوالو کې یاست چې ډیر لیکل کوي ماشاءالله په کم عمر کې ډیر اثر چاپ سوی دی نو اغوی چی دی چپی انتظار باسی پا اغوی خو بیا وزگار وقتون دیر رجی حال دا چی ستاسو کارونه همیشه په مطبوعاتو کې خبریږي او همیشه مو نوی اثر میدان ته راوځي دا څنګه
دغه انتظار یا همدغه صفحه یوازې زما د شعر یا دغه ادبي ټوټو په برخه ده مګر کومه ټولنیزې لیکنې دي یا ناول دی یا مثلا نور ځینې درسي مواد چمتو کول دي لپاره زه بیا دا انتظار نه کوم زه فکر کوم چې هغه په انتظار یا ځینې نور مسایل هغه ځینې وخت بیا زړیږم او زما دغه نوی ناول چې دی همدغه خبري پیښې دي چې تقریبا دغه و سره روانې دي د اوسنۍ حالات یو انځور دی مثلا چې راخستل شوی دی
شغل رحمانی په تاسو په نوې ناول به هم خبري وکړو خو د ادبي ټوټو پیسې کې بل خبره درته کوم لمه سره همیشه یو سوال یو ممکن اوریدونکو سره هم چې یو وخت مثلا 50 کاله پخوا په هغه وخت کې چې غډیر مطرح ادیبان او غلوی ادیبان چې ستوري چې لکه استاد خادم استاد الفت دوه خلکو به علامه رشاد صاحب ادبي ټوټې لیکلې لیکن اوس هغه حال نه دی
بله
تاسو څه وایس آیا سر دغه د ځینو نقادانو د ځینو کره کتونکو نیوکو د دې ادبي ټوټو ته توجه کم کړې ده کوم بل علت هم لري
متاسفانه ځینې نور اکثره کارونه چې د ادبي برخو کې د لویانو نه په تقلید مثلا لویان د کار کړی ځینې استادان د کار کړی دي هغه ته برخړي زه فکر کوم چې زه د زمونږ استادان هم دغه یو ادبي ټوټي ولیکي یا خبري کړی زه فکر کوم چې د نور ورته مخه کیږي ورته فهم ورته وړي توجه ورته وړي نو په دې لحاظ باندې دغه تشره مسته شوې ده او زما هم دغه هڅه یوازې ده دې لپاره وجزنې کوه کولای شم لکتر لګه کامې یاري نه خو دې زنو لیکوالو پام دې تر واړم چې په دې برخه کې هم باید کار وکو او لنی کوم رغزه چې زنو وی پاندو زنه هغه کې وینم دا کار شته وی به ما فکر نه کوم چې دې تلپاتې درد نه چې لمړی ټول غوغه مخبره کچې زنې دوستان دې ما تشویق یا دې وه څه بیا دې دغه وسته خو دې غین را ورسې زنو لیکوال په غیبانې تفسیری وکي چې کچیر ته خټوټه یې ولیکل شي موږ یې تاییدو نو زه دې انتظار ما دا تمه باسم چې استادان زموږ په هاند د ادبي کډې مخکخان د برخې ته پام وکړي او خامخا به د دې لپاره توجه او پاملرنه هم زیاتې
شغله رحماني اوس په تاسو په ناول خبرې وکم ناول مصری پیغله نمیشه که اوسه د ناول د موضوع په څه کې وایس
بله مصری پیغله زما څلورم ناول دی په دې ناول کې لکه څنګه چې اوریدونکو ته معلومه ای تقریبا دغه د روسانو سره د جنگ په وخت کې مثلا په دینه راورسته کې غنې عربي کورنۍ افغانستان ته راغله حتی چې خپل هوادو کې مرته مشکلات وو خو د سعودي عربو مصریانو یا نور دوی په افغانستان کې ژوند اختیار کړه د افغانانو سره خېخې او دوستانه وکړي همدلته وو سید لمړشل دا هم د یو د عربي کورنۍ انزور دي چې د افغانستان ته راځي یعنی په وسنۍ پیهو کې هم ځنې غړي خېلې په دې برخه کې مي خپل هواد هېر کړي جنګ او جګړو وسنۍ پیښو کې راځي په دې کې همدغه سې ونجلې ده چې بل اخر همدغه ونجلې د خپلې مینې په زور باندې دغه یو جنگیالي دغه جګړو لیکو نکاهي او بل اخر خپل وښکو یا خپل مینې خپل وطن ته رواني او بل اخر دلته د غژوند نور ختمي او سره بیا
د همدغه عربو طبيعي
بیرته عربو طبيعي
شغله رحماني کوم تصویر چې تاسو یې ستلې ده په دې کتاب باندې په دې کې خو د سې ونجلې ده په سپینا سفره ده کومن کومه سپین ده خو د دې سر لوس ده نو دغه عرب چې دلته راغلی و یو غي خو دغه سه خلکو سره
بله
او رابطه نه ساتل کې ساتل
نه پدې کې شاید زما انتخاب نه ځکه چې دا خامخا یا د بازار یا د نورو مسایلو لپاره د خبرندوی ټولنو یا د امغه کتاب
یعنی دغه انجلې هم داسې نه ده
نه د انجلې داسې نه ده
نو دغه عرب چې دلته جنگ ته راغلی و افغانستان ته د دې چې بیرته عربو ته بیا له جنگ لاس اخلي
او دای لاس اخلي دغه خپل ملګرو سره بل اخر خدای فمانی کوي مخخه کوي دای وای چې زه راځم خو د انجلې ورته وای عزت په دې شرط تاسو راځم چې ته به نور دی خواته نه راځي او بل اخر دوی نالوتکه پرواز کوي او زیبرته ور سره او د جګړو خلکانه باسي اته پدې کې دغه د کندهار وروستي زندان ماتونې پیښې د اوسنی مسایل ټول کمینونه او جنگونه فکر راځي هم دغه مسایل فکر او دغه ساحه
یعنی دغه عرب چې د اوسم په د افغانستان په اوسنو
پیښو کې هم لاس لري او دغه ساحه هلمند او کندهار او بیا پیښور او هم دغه تګراتګونه چې زموږ تر اکثر هم دغه خبري مسایل
جوړوي ستاسو دغه ناول څه پیغام لري اوریدونکو ته کوم پیغام په نظر کې
پدې کې ډیر خلک یا دغه جګړې اکثره د دوی فکر لري چې دوی باید په یو ټوله دړې باندې تسلط ترلاسه کړي، یا د اسلامي خلافت په نامه، یا د لوی امپراتورۍ په نامه. دوی سره د خپل هیواد خیال نشته. دوی سره لوی فکر دادی چې دوی وایي چې هیواد خو مودی دی، خو باید نورم راکو. د زموږ سره چې کومه نظریا ویډیا ده، یعنی که څه هم دوی تا ته په خپلو ملګرو کې ځنو ته منلو وړ نه ده، خو دوی نظریا دا چې دا موږ په ټوله نړۍ هغه کوو، په خپل قناعت او یا دغه خپله محدوده جغرافیا باندې قناعت نه کوو، موږ به تر ډېرو نورو برخو پورې ځان رسوو. ما سره یو وخت یو فکر او خیال دغه د ناول د نوم په اړه چې د نوم به د شګو کمري، یعنی دوی اکثره هیلې همدغسې دي د جنګیالیو چې په دې کښ کېلېږي، یعنی نه ورته رسېږي. په زور باندې د خپلو فکرونو په نورو تطبیقول، په نورو عملي کول، او یا د جنت په نامه تیرې استل، یا د نورو مسایلو په نامه تیرې استل، ځوانانو د هغه نه استفادې کول، دغه مسایل دي ځان مرګ او دغه مسایل پکې دي.
ښاغلی رحماني، تاسو ماشاءالله د دې په کم عمر باندې څلور ناولونه لیکل دي. څلور دي خپل لیکل ترجمه سره؟
څلور می خپل یو درې ترجمه دی، یو ناولونه
دا وسره چاپ شوی دي.
او چاپ شوی،
او دوه خو دي هم د ادبي ټوټو مجموعه دي، دا نه کتاب شو. او نور
او په دې کې دوه د لندو کیسو مجموعه دي، او یو په کې تذکره ده چې د پانتون د وخت فارغانو ده، او یو پکې د پانتون لپاره مونوګراف لیکنه علمي کتاب دی چې هغه خپور شوی دی، او د دې ترڅنګ یو دوه تدوین او سریزې دي چې مثلا پیغې کې یو کلمدار روپۍ ده چې ډېر پخوا چاپ شوی، بیا چاپ نه و، ما هغه بیرته راټوله کړې، بیرته بیا له سره خپره کړه په 2000 ټوکونو کې چې د مینوالو لاسونو ته ورسېده. همداسې یو دوه د ارواپوهنې کتابونه دي.
څو کاله کېږي چې لیکوالي کوي؟
تقریبا یو څلور کاله به کېږي، پنځه کاله.
او په دې څلور پنځه کاله کې د پوهنتون لوستی دی، او هم دې دغه لس دولس کتابونه چاپ کړي.
بله بله. او د دې ترڅنګ دوه شعري ټولګې وې چې هغه پایل کې وې، یعنی زه د شعرونو ډېر راضي نه وم، خو هغه پایل وې. یعنی ځینې کسان وایي چې دغه ادبي نړۍ ته راتګ د شعر نه کیږي، او ډېر کسان بیا شعر هیروي، که دا ګناه یې خو ما هم دا کړې ده.
ژوند رنگونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، نن د ژوند رنگونه په خبرونه کې یو میرمن مون سره ده. نوم درته وای؟
نوم نشته، ورکه وای نوم مې یاد و.
څه کوي چیرې اوسه؟
پرواندی کې اوسه، دا په دغه کې داګان کې پراته یې استو. پرواندی کې نه خشته نه بشته دي، دلته پراته یې استو. خدای دې ته کوم څه بلات.
څنګه تیریږي ژوند؟
ژوند تیریږي، دا د ګندګۍ تیریږي، په چخړو کې پاتې کې ده، نه خشته دي نه بشته، نه چې لرو چې وخرو، نه چې لرو چې وای غوندو.
نه خدا خدته خدس خوشاله یې ده. دل
خوشاله مجبوري خوشاله کړسه، ما نو څنګه وکم چې خوشاله نشو؟ چې وکړه سرپناه نشته، ده ځای نه لرو، ملک نه لرو، پټه نه لرو، دلته مجبوره خوشاله یې. څنګه وکم؟ مجبور ته خو کړی دی.
له کوم ځای راغلی یاست دلته اوس په دې کوټلو کې اوسئ؟
موږ د تګاو نجراو یاستو، بیا راغلی ولاړو پنجاب ته. پنجاب نه چې هغه ته لاړو د پاکستان ته، هلته مې چې خاوند شهید شو، لاړو پنجاب ته. پنجاب نه باندې راته لرګی را باندې کېښود، راوی شول ګډاغلو دلته خپل وطن ته.
هلته خوشحاله وایي پنجاب بودې ځای کې، که دلته په خپل وطن؟
دلته خپل په وطن کې خوشحاله یاستو، په خپل وطن کې پراته یاستو، د خپل وطن شمال را باندې لګېږي، خود خوشحاله یاستو.
څه کاروبار کوي نارینه؟
نه خوان لرما بچای مې ده دا کراچی بیاي مارکیټ ته جي، يا 500 روپي کار کوي راځي، ما خرون ناسي استورت شي وکړو. نور هم دا کار دلته خپل کار نه
کړه. لکه اوس خو کاری څه ښه شوقي میرمن يا سيدا خالونه په لاس او خو په تندي
وخت مو خلي دي، نو خو اوس هم نه دی ولې چې اوس موږ کلی دي وخت مو خلي و. Thank you. گزارم خو ورزم خو، اوس نو مجبور څنګه اوس خو نه استګي نو چې دې ګمرا وکړو.
تاسو څوک درته راځي مرسته در سره کوي کې نه کوي؟
دا کوم تجار پیدا شي کوم وخت کې کوم مرسته کوي کی کنه دوه حکومت خو موږ ته مرسته نه شي.
کوم ورځ ډیر خفه یې، کوم ورځ ډیر خوشاله
یې؟ په هغه ورځ باندې خفه یې چې روزی نه یې، نو مخه مخه خفه یې ستورته، او چې یې نو بیا خو ته خوشاله یې، سو که خوشاله نشو چې وکړه.
ډیر مننه تاسو نه.
مننه، تشکر، خیر.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.